قطر فروغ تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یوې بلې خپرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلی کوم. وابرو چې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې هیله لري په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر دې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د ناتو متحدان، د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبلا ګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي یې په دې جګړه کې وژل سوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلولو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې د ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ولی ویان ونه ویل چې دواړو لوریو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو حملو کې اته افغان پوځیان وژل سوي او دولس نور ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ژوند ګډوډ شوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته پرانیستل سوي.
مې د محرک خپل کاري باندې درجو مرکیم وکولې تر نن اجازه وکړه او خپل پونځي ترانس یعنی په نورمال شکل باندې درسي بهر روان ده اوس په خپل ضرورت.
د پوهنې رئیس ویل دوی سره ژمنه وسوه چې د استوګنل سیمو څخه به پوستي لري کې ژویل سیوي چې په دغه ښوونځي کې شاوخوا 2500 زده کوونکو لیک لوست کاوه. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسل کې وی چې پاتې میتړون کې له خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدل ته دوام ورکړي دی. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي بیلابیلو امریکایي چارواکو پر ایران تورونه لګولي او سپکاوی کړي دی. د ایران ملت به دغه سپکاوی په وړاندې تر شا نسی. بلخو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل د ایرانیانو غني کول به د هغه بل اجل پایتر سه دوسر جخت چټک سی پچی پر اساس ایران نسوي کولای تر 300 کیلوګرام زیات ایرانیم غنی کړی. کمال وندی ویلی د ضربل اجل په پای کې به د غنی کولو چاره چټک سی. د تهران او واشنگټن ترمنځ وروسته له هغه کړکیچ او چې تورسې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال هغه تومی تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړي هوادونو ترمنځ لاس سوی وو ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندر مودی سره په نوې دلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دواړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن وخت له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وخت هندستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دې په خبره چې وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل په دې حمله کې چې نن په لورالایی کې سوې ده یو پولیس ټپي سوی هم دی. پاکستانی طالبانو په یوه لنډې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د کرکټ د 2019 نه د کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چای ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې 13 اور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او 64 منډې کړې دي. پرون د دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو سرمنشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ورته خبره وکړه او هیله یې وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. ازادي راډیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. یان سلطنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د تړون د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په ترڅ کې وکړې. نن غونډه پیل شوې، سبا د افغانستان پر موضوع خبرې کېږي. خو د سولې موضوع بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه کوي ډېر مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې ده، همدا شېبه له بروکسل را سره وصل دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي په مشخص ډول څه وویل؟
لوسب لکه څنګه چې تاسو وویل په مقدمه کې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دی. خو ینس ستولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نوې سب چې د دغو دو امریکایي سرتیرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړې استازي د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې پیل شي څومره اغیز کولای شي؟ د هغه ځواب دا و:
NATO allies, United States, all the NATO allies and partners.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوب لګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغسي مرګ ژوب لاوړي.
نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر، د ناتو لوړ پوری ملکی استازي نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. نور صاحب:
بله مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی و چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننې یو څرګندونو او د غرض دا چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د افغانستان په موضوع څه بحثونه کیږي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو دفاع وزیران او د غرض د افغانستان په ماموریت کې د ناتو د ښکیلو هیوادونو د نورو شریکانو البته د دفاع وزیران خبري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد دغه راست په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر او د ناتو ملکی استازي هم په دې غونډه کې ګډون لري. ازادي راډیو اوري، هر شیبه مو د دې غونډې له وروستیو پرمختګونو خبرو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو، هغه موضوع چې د ناتو عمومي منشي هم ورته ډیر خوشبین دی. له یون ستولتنبرګ مبخې مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته څرګندونې وکړې او هیله یې وښوده چې له طالبانو سره په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو دغه وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو ورسره د سولې د یو تړون امکان هم شته. تر اوسه پورې د طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده او یوازې د افغانستان د یو شمېر مخکښو څېرو سره دوه ځلې غونډې کړې، هغه هم په موسکو کې. او په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د راتلونکي شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره اووم دور خبرې پیل کړې. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته او ورپسې نورو د خبرو دورونو ته څومره خوشبینه ده، نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانې خبرې د سولې په برخه کې له هیلو ډکې بولي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نوموړي وویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کړي او لا په ډیره تیزی مونږ یو موافقې ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لري شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته رسیدو هیله لري. خاغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نه هیکېدو ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبری او اوربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دی او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. ښاغلی پامپیو د خپلو خبرو په یو بله برخه کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا څلور نیمو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي، او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړې څو میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
و مردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یوه تړون امکان هم شته چې ژر وشي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې سبا هم افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې په د سیمې په کچه د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دی. دغه راز په دې وروستیو کې د سولې هڅې بیا ګړندۍ شوې. راتلونکې شنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د پلاوي د یوې غونډې کوربه وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې یو تړون ته زمینه، یعنی دې ته نږدې شوي چې یو تړون په نږدې راتلونکو کې وشي؟ که په دې اړه غواړئ نظر سره شریک کړئ. د افغان بسیمه تسوه اتل شمیرې لارې راواستوئ. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته استو. د افغان بسیمه تسوه اتل شمیره
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخه دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونو ته مخه کړو. د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بخښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهوریت د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ارګ د ولسمشر غني سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو او د ځینو سیاستوالو د ارګ له لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکې لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي د دولت رهبران دې د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سره مقاله په پای کې راغلي سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور ریاست باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سره مقالې کې لیکلي ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي کچېرې ولسمشر په صلاحیت کې دننه انتخابات ترسره سي، د لیکوال په باور د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان دې د خبرو یو لاره خلاص کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپل دې داس انعطاف په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې نغښتي وي. ماندګر ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر په وړاندې د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو موضعګیري سمه او پر ځای هڅه ده. بلخوا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د دښمن د خوشحالولو لپاره د معارضو کړیو د خندا وړ غونډه وړاندې په سل مقاله کې راغلي دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدلې، خو د هیواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف غني د کار موده وغځوله. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې یو شمیر مغرض کسان دي چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لورېږي، نو یې د دغه نظام پر ضد غږ پورته کړی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي، له خپلې رسوایۍ پرته به بل څه نشي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 4 بجې او 8 دقیقې انکیدونکې دي. نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ او په عین حال کې له نشي موادو سره د مبارزې ورځ هم ده. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځ لمانځنه یو فرصت دی چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي او د دغې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت لاسته راوړنې پیاوړې او د هغو ستاینه وشي. په افغانستان کې ډیر هغه کسانو په دې وروستیو کې شکایت کړی دی چې که د افغانستان زندانونو ته اچول شوي هم ورسره بد چلند شوی او که د طالبانو لخوا بندیان شوي هم ورسره بد سلوک شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ خبره ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اوري.
شکنجې ترې نورمال روحي او جسمي وضعیت اخیستی. زمان ګل نومیږي. دای د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې ډېر وهل، ما ترې تا لاس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې تا لوی وهلم صاحب ته به ژړا کوسې مې لږ درد ساده لږ وځای بوسي درد کوي په لاټ سم دا څلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
ندا محمد هم د شکنجې یو بل قرباني دی. وایي سیمه ایز پولیس و او په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. ندا محمد وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور دی باندې یو پنځو سورځي دلته باندې او څه ظلم سکنجه چې وای په ما باندې وسو سروي د مغز نگانه مات شو او وهلې مرا کړل او دوهونه باندې خانه تیر کړل.
په افغانستان کې له اسیرانو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم ویلوه او جدي ستونزه ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې له بندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتیو راپورونه خپر شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې له بندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه رد کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د شکنجه شویونه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بیلابیلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو په واسطه ځورول کیږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم برخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کیږي او دوی د بدني ځورول.
غلیلال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بیلابیلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې ان د زورولو له لارې اطلاعات ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. که څه هم افغان حکومت او طالبانو له بندیانو او اسیرانو سره تر دې وروسته د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی، خو د شکنجې قربانیان بیا وایي چې د زورولو له امله د دوی جسمي او روحي وضعیت زیانمن شوی او هیڅ ډول هڅه یې د قربانۍ لګښت نشي پرې کولای.
د زندانیانو سره بس ښه گزاره وکړي، هغه بندي د دوی په لاس کې د بس ښه گزاره وسره وکړي زور ظلم نه.
فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې تر څنګ دغه ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. له نشه یي موادو سره مبارزه هم په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې روانه ده. کورنۍ او نړیوالې هڅې کېږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د مخدره موادو له افغانستان او البته نورو هیوادونو ته قاچاق یوه ستره ستونزه ده. ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزو خبرونه کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه تل تاسو ته وروستي معلومات ترکو، خو اوس په دغه ورځ په پلمه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې افغانستان حکومت څه کړي دي، نور حال د محمد ایاز ترنک په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له 1988 کال راهیسې د جون د میاشتې 26مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي، او ملګرو ملتونو ادارې سخت کال دا ورځ د روغتیا د عدالت او عدالت د روغتیا لپاره شعار په نوم ولمانځله. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره دي د دولتي او نادولتي ادارو تخنیکي ظرفیتونه لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي، د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ شوی دی. له همدې امله دوی له افغانستان څخه د تاریاکو د کاچاکو کچه ټیټه کړې، خو برعکس له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
په کال په پرتله د خیخي قاچاق ډیر شوی، چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشه یي موادو نیول هم ډیر شوی دی. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو مؤثرې وړاندې کوونکي ادارې ولري چې د عدالت تر څنګ له نشه یي موادو څخه زیانمنو کسانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 321 کسان نیولی دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولی بیا تر دیر شو کالو پورې په بند باندې محکوم سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د نشه یي موادو د کاچاکو او استعمال په برخو کې دولتي او نړیوال ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه یې د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشه یي موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشه یي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرانسونه جوړ شول چې په هغې کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر یوه طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه سوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه پرمختګونه شوي د ایاز ترنک راپور مو واورید. او اوس هم زو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ هم د شیبه مسابقه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته دی. وصال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مسابقه څنګه مخته ځي؟
بالکل نیوزیلند ټاس ګټل او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه خو دغه پریکړه څنګه سبا څنګه ده تمام شوې تر دې معنی ځکه سهار یو څه باران وشو پېچ چې ویشتنځای یو څه لوند نو دوی څنګه چې باید بیټنګ کړی وای د دوی د پیل توپونکي ښه ونه درلودل او زر زر اوټ شول نو دوی اوس مهال 4-5 منډې کړي څور لوبغاړي اوټ شوي او د لس اوورونو لوبه تر دې مهاله پورې نوري صاحب بشپړ شوې. نن شهنشاه افریدي د پاکستان لپاره ډېر ښه توپچونه وکړه او دوه اوورونو کې درې اوورونه میدان کړي لس منډې ورکړي او درې وکټې اخیستې. محمد عامر هم په څلور اوورونو کې درویش منډې ورکړي او د هم یو وکټ اخیستې. د نیوزیلند لپاره څه خبره دا ده چې د دوی کپتان ویلیامسن لا هم ولاړ دی ځکه دوی په تېرو دوو سیالیو کې سلیزې جوړې کړې وې. نن هم دوی کولی شي چې خپله لوبډله له مشکلاتو رابهر کړي ځکه ویشتندی اوس ورو ورو توپوهنې ته سازګارېږي او وروسته د دوی توپوهونکي په ځانګړې توګه ویلیامسن او نیشم چې اوس ولاړ دي توپوهنه کوي دوی کولی شي لوبډله له مشکلاتو رابهر کړي.
بلې د افغانستان بله راتلونکې لوبه هم له پاکستان سره ده. ویل کېږي د افغانستان ټیم دغه لوبې ته تیاری نیولی په خوښنۍ سره مخکېنۍ و لوبې خو موبایلو دي.
نوري صاحب افغان لوبډلې له بنګلادیش ماتې وخوړه او دغې ماتې لوبغاړي وطن ډېر زیات خفه کړل. مینهوال هم ډېر زیات خفه کړل ځکه دوی ویلي چې دا یوه ټارګېټ لوبډله ده او موږ به له بنګلادیش لوبه ګټو ولس ته به خوښي ورکوو خو متاسفانه داسې ونه شول. د کپتان په خبره چې یو شمېر سینیئر لوبغاړو مشرانو لوبغاړو ذمهواري وانخیسته په فیلډنګ کې یو څه مشکلات راغلل. ډېر پنځه دېرش کم اضافي جوړ شول نو لامل همدا و چې دوی بنګلادیش ته لوبه وله خو که پاکستان سره ورمت میچ ته وګورو نو افغانستان ملته میچ ګټل او نو صحیح بله لوبه هم ښه دي.
ډېر مننه وصل وسال له انګلستان له برمنګ هم نو را سره و چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو دی. په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. سلیم محمد صالح دلته په سټوډیو کې دی زما په څنګ کې او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د امریکا پوځ وایي چې دغه سرتیری نن په افغانستان کې وژل سوی دی. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سو. ځایي اوسیدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول تړلي وو. د شکایت کوي چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي دي. د هرات چارواکي وی ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي. په دې ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلولو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه سوي د مرګجوب لې پاړې څنې دی ویل سوي. ایران وایي شاتک به ونه کړي او سر له سبب د خپلو ایرانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلی کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوي په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. نیوزیلند چې لوبه یې پیل کړې په 300 اوورونو کې 85 منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په شلو ولایتونو کې د کرکټ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ پکتیا، کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي. دا ویل شوی چې دغه لوبې به بیا نسبتا دوام وکړي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغو لوبو هدف د کرکټ لوبې وده او د غورو لوبغاړو پېژندل دي. د بدني روزنې عمومي ریاست د اولمپیک د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت یو لاړ لوبې پیل کړې. د دغه ریاست مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل
مسابقات هندبال، مسابقات والیبال، مسابقات بوکس همینا هم فعلا جریان داره به مناسبت روز جهانی.
ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دغه ورځ د تکواندو او فوټسال اتلان هم ونازول شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دوی لوبه د انګلستان په بنمنګم ښار کې په ځایي وخت لسنیمه بجې پیل شوه. نیوزیلند پر روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوه یې د باران په خاطر مساوي شوې ده. پاکستان بیا له شپږو لوبو دوه ګټلې دي. تیر شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د څلور شپېتو منډو په توپیر ماته ومنله. استرالیا 206 اتیا منډې هدف ټاکلی وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې جوړې کړې. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان ویلز په کوربتوب روان دی. استرالیا په دې لوبو کې تر دې د معلومنی مقام او افغانستان وروستی مقام لري. افغانستان خپلې اووه لوبې په پرله پسې توګه بایللې او د شنبې په ورځ به له پاکستان سره مخ سي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو له مخکنی وعده سره سم چې تاسو مو غوښتي وو د سولې د تړون په اړه چې آیا امکان لري په نږدې راتلونکي وشي خپل نظر سره شریک کړي، هغه هم په تیره بیا د ناتو د عمومي منشي له وروستو څرګندونو او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له پرونیو څرګندونو وروسته چې ویلي دي ښایي په نږدې راتلونکي کې، یعنې په مایک پومپیو ویلي چې په څه باندې دوو میاشتو کې دا هیله من دی چې د سولې یو تړون وشي. انګار خروټي له شکین څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د افغان بسمت 47 شمېرې له لارې چې راستولی دی، وایي فکر نه کوي چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي، امریکایي او د ناتو چارواکي وایي سولې ته نږدې شوي خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکي چې سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای جلاله جلاله شانه دې وکړي چې زموږ دا ارمان پوره کړي. محمد قاسم زوک بیا له هلمند ولایت څخه لیکلي، په نږدې وخت کې به کوم تړون ونه شي ځکه چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو څخه ډډه کړې، نو سوله به څنګه وشي؟ دا استاسي وازي څو پیغامونه چې د افغان بسمت 47 شمېرې لارې مراسته ولې پیغامونه موزخ زیات راسته ولې خو وخت ورته نه لرو. کور مو ودان په نورو پروګرامونو کې حتما درته خبرو. اوس دوه ونیزي خبرونه لري ازادي رادیو خبرې دوه چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د ځنګړو چړنو مسول خاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب په پیل کې خراغلا سرته وایو که درته وایي چې پاتیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وختي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي، مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک، ملکی وګړي، هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوې مداخله نه لري، هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1388 کال نه تر 1399 کال پورې تقریبا 15,316 تنه ملکي خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، متاسفانه د دغه بدبخت جګړې قربان شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوی، موږ ته ثابت شوی دي. امکان دې شته چې د ملکي تلفاتو اندازه په دغه 13 کلونو کې لدې څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریک کړم چې هغه 1399 کال دی. متاسفانه د موږ چړنې ښایي چې تنها په 1399 کال کې 1212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,002 تنه مړه شوي دي او 8,180 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ مندنې ښایي چې په 1999 کال بیا هم د ملکی وګړو لپاره یو خونین ترین او دیوینو ډاک کال وو. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1999 کېږي، د ملکی وګړو مرګ ژوبلې 9 سلنه ډیروالی موندلی دی. او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي، خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسیون سره ثبت شوې په 1999 کال کې، تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 60 سلنه ډیروالی پکې راغلی، هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، ارزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره، همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنې همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړې، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حملې دي، 19.9% کې ځمکنۍ جګړې، او 16.55% کې راکټي بریدونه، 8.5% کې د سړک د غاړې ماینونه، او 8.5% کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایی حملو او شپنیو عملیات کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه شوې، او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډیر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د دریمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس، هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي، هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي، او یا هم نشي کولای نور جګړه په مخبوزی، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وایو. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول، دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاس ته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانک، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افرادو که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کیږي.
که څه هم تاسو اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله د ملکی خلکو وجل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني. په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خسارت ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بینالمللي سطح د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض، یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض، یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول، دا جنگی جرم دی. او د دیتا د رسیدگی لپاره مختلف میکانیزمونه دي. د یو جمله څخه که مو یادواري وکړو، اول خپل دولتونه د مکلفیت لري څوک چې دغه قوانین، نړیوال بشرپال قوانین، د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي. هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډیره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لندن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د سمال یې راوي چنډې پی پورې او پی بورم مسې د الک موري
اس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راوي چنډې پی پورې پی پورې مکړې د هلک مورې.
ننجلی دا ورکړی د سمال څه ډول او له کوم شیانو څخه جوړیږي؟
غنم چې ورته اچوای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه خوږې موجه چې اچوم چې پر کور باندې خوږه سي، د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخی گیدی هر چاتی.
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی؟ نن په همدې حکله خبرې کوو، او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبرخیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هماغه پیل څخه نارینه دي ښځې، او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه ښه سام غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډېر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هغې کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تېرېدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوجده، دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچي او نالۍ او دا شانې غالۍ اواري، تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنځرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعاو تکبیر کوو چې سپینځره ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی، دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو له خپلې سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلې بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن چې ورکوي دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په همش په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خپل ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سره او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
زندې دي، آینه دي، زنګولی دي، نور پابلګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکوم ټوټو نه جوړیږي،
مناره سره جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په 200 جوړه
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 1500 شپاسو جوړو چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور بیا دغه مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولې
داسې دې جوړو د سندې جوړ کوه په چې پرکې کې اچو بیا خلې باندې بیا په سمال باندې ګنده کو.
ولې دا غنمو په چېو دا شاین پکې دی؟
دا غنمو دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچو وم چې پر کور باندې خواجس
دنجلې
خواجس د خې شار سر خواجس.
او کوم مراسم نيتي د سمال د جوړولو په وخت کې؟
په خپل پلغان نور میو اندرن دی میو، پخپلو جوړول مو، تلوار کار چې بو ټول بس رس جوړول مو، تلوار کار چې نو بیا پخپلو سره جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دی کنه، مثلا
پیسې مو ځم پرېږدو،
مزام پیسې پرېږدو. هغه لوټونه بیا داسې داسې گنج گنج کوي گنج گنج کوي داسې ګل کوي. هغه ګل چې کوي بیا د اسمان پر شاوخوا داسې بیا ټکوي دستن سره
دا ولې
هغه بیا وایي چې پیسه دارسې نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله دا دسمال خو ورکول سه د خسر کور ته کنه بیا دا تر څه وخته پورې دا انجلۍ ساتي نه ساتي په دې دسمال اخر
څه کوي؟ دا انجلۍ چې واده سو هغه خواشې تر هغه مسمه ساتي ساتي. انجلۍ چې واده سو اولاد یې چې پیدا سو بیا هغه خواشې هغې بیا سرکوي ورکوي بیا دا خپل اولاد یا پشکې کېتړي یا دسمار ورته جوړي یا کالي ورته جوړي شي ورته کوي.
دا کوم شوبم چي دا
هغه نو څنګه ورغه البته یو رواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې اوسم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمار
جوړوي کنه؟
یو دسمار د دې ځای موږ ورته جوړ کړ د دې ځای کراچي ته جوړ.
ښه
هغه سړی وویل چې کاشکې دغه تا نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ سره کوي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړې وو دغه ښځه ته بیا موږ سره کوي. دا 200 روپۍ زما زوم راکړې چې دا دسمال جوړ کړ دوی ته ورکړ.
یعنی خسته جوړ کړی دی؟
خسته جوړ کړ دوی. دا دسمال ته داسې خوشحالي کوله داسې حال و چې ولایاله ته بکسه ورته واخیست په بکسه کې پرېښو.
چې دسمال جوړ شي او لخی خانو سره د دسمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په دسمال پسې ځي. هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي دسمال په اوږو بندوي او تر کورې وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنۍ وهل کیږي او ځوانان اتڼونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم. زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی د وسره ما وړی دی د دسمه خپل په وګو ما وړی دی خپل ورغلی یم د ډول سره ورغلی یم په پښو تللي په پښو راغلی یو خپل په وګه باندې راځلو ډېر خسي ډول کوي. اوس خو د موټرو رواج دی ولکه مزه کې موټر کې راخیستې یغ سره راواخلې په سر کې کوس کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده باندې جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لوی دکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي ډیری خامک د قنداري ګنډي خلاص او همداسې ساده سوی ده چې شرنی ورکې دا د سمال خلک خپل کور ته وړي یا هماغه د نجلۍ کره دا د سمال سخت ګړی سخت مې خوښیږي دی. هر چا چې
د میدان وردګو اوسیدونکي روشن بیا وایي چې ورو ورو له سمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوي. صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوي چای نه ته پات شي هر شی ورته دي. ټوټه د دې شي کیږي کمی سپارتوګي کیږي یو جوړه چپلی ورته کیږي بوټ ورته کیږي مثلا جوراب لوازم دیګي دی کریم دندان صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده دو چلویک ضرورت ده داغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره سودانی خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کوکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه 15 ورونه مې و په دې 15 ورونه کې مونږ همدغه خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوش خم چې راشي مبارکي ته د دسمال هر یوه ځان سره کالي راوړي بیا نو هر یوه 1000 روپۍ 2000 ډالر پورې هم
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لوی ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلې یو. نوموړی په فایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده. د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده. دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. غلطه دی هغه ګوره سلوار په دنسونه یغي قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه
سو داول خنچې ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نه دي. څه چې کوم دغه په دیش داول خو دي خنچې او نور بدین دې کتلا کو نمشت دي
معمولا په دوه خیم چو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر خاصه بوی ور کوي مثلا دغه جګری تازه ګلان له څومره کار اخلي
نو یو باندې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي
اره ورځ کده سیرتو اې دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوز دو لپاره خیم چی اخلي
دینو مس د څه چې یو دیش نفره شل نفره پنځه نفره خلک راځي
دوستانو په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هی چاره
ملامتی شانچی گوند ماشی